ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نندنه هیورز وسره ول سم کال د مئی د میاشتې دیر شمنه ته دا په اسلام آباد کې وخت د مخام شپږ په کابل کې دی د مخام پنځ نیمې په واشنگتن ډی سی کې د سحر نه بجې دی د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جوان
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خلاول د خبرونو سره ټکی
د پاکستان پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي کای اصلاحات منظور نشول نو پارلمان ته د صدر ممنون حسین وینا نه به بایکاټ کوي. دوی ادعا کوي چې مخالف ګوندونه ورسره هم ولاړ دي. پارلماني غړی شاجی ګل وایي
سیکټریټ بم بندو، ډیم هاوس بم بندو، پریزیډنسی بم بندو اور چسم رقم زیر نام دلور پاکستانیانو کار کی جو ہے قبائل تیرنے کی جی نمونگ باہاتور بندو.
د پاکستان د سینیټ چیئرمین رضا ربانی د سعودي عرب په مشرۍ کې په فوزي اطلاف کې د پاکستان په ونډه د حکومتي خاموشي په سر سخت خبرګون خودلې او سینیټر طاهر مشهدی وای د هیواد په بارنۍ تګلارې اولس اندېښنې لري.
فارن پالیسی اور ہماری ایون اسٹریٹجک ویل بینگ آف دی ریجن کے لیے گریٹ کنسرن ہے پاکستان کی عوام میں.
او د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وایي د پاکستان د کرکټ لوبډله به د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د لوبو لپاره کابل ته ورځي. د دغو لوبو د نورو جزئیاتو په اړه ښاغلی مشال وایي
موږ خپله دروازه د چا په مخ په سپورټ کې نه بندو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د مخالف سیاسي ګوندونو په ګډون به د صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته د وینا نه بایکاټ کوي. د خیبر جنسین د پارلمان غړي شاجی ګل وایي حکومت ورسره د اصلاحاتو کړي وادي پوره نه کړي او د جون په ولنی نیټه کیدونکې د سنیټ او قومي اسمبلی غړي غونډې نه به په بایکاټ ورسره د اپوزیشن نور ګوندونه هم سلا شوي دي. د باجاوړ جنسینا پارلماني غړی شهاب الدین خان وایي د اصلاحاتو د پاره به د دوی هڅې دوام ولري او پارلمان کې د اپوزیشن په ملګرتیا به د دوی غږ نور هم ځواکمن شي. شاجی ګل وړاندې وویل د روژې میاشت ختمېدو پورې که اصلاحات اعلان نشول اسلام آباد کې به احتجاجي غونډه کوي او سرکاري دفترونه به تړي.
د پاکستان د سینیټ چیئرمین په دې خبره سخت عکس العمل ښودلی چې حکومت وسه پورې د سعودي عرب مشرۍ کې فوزي ائتلاف لپاره د پخواني جنرل راحیل شریف د ټاکنې په باره کې هیڅ جواب نه دی ورکړی. سینیټر رضا ربانی نن ویلي دفاع او خارجه وزارت په دې لړ کې د هغه پوښتنو ته هیڅ جوابونه نه دي ورکړي او دا چې دواړه وزارتونه د پارلمان سره لوبې ټوکې کوي. دغه شان سینیټر طاهر مشهدی وایي د ملک په خارجي تګلاره عام خلک اندېښنې لري. د نپس د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف او د وزیر اعظم دپاره د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز ته سبا لا په سینیټ کې د حاضرۍ نوټیسونه لیږل شوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو هغه غوښتنه یې ومنله چې له افغان لوبغاړو سره یې د خپل ټیم د لوبېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ مشر نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د کرکټ نړیواله شورا د فول ممبر غړیو هیوادونه چې پاکستانی غړیتوب لري د دې هیواد له لوبډالو سره د افغان لوبډلې لوبېدل د هیواد په ګټه دي. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي د پاکستان کرکټ لوبغاړي افغانستان ته راځي او پلازمینې کابل کې به له افغان لوبغاړو سره لوبې ترسره کوي. دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي افغانستان ته ورځي او د کابل د کرکټ په لوبغالي کې له افغان لوبډلې سره د کرکټ سیالي کوي. تر دې وړاندې په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې څو ځله د کرکټ افغان لوبډله پاکستان ته ورغلي او هیواد سره یې لوبې کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې وتلی اخبار ډان وای په ملکي قلدم ګرځول شوی یو سلويخ تندروا تنظیمونه په فیسبوک په سونو پاڼي او ګروپونه لري. اخبار د اپریل په میاشت کې په دې حق لا پلټنې کړې دي او وای دغه فیسبوک پاڼي د سنی او شیا تندروا تنظیمونو عالمی ترهګرو ډلو او بلوچستان او سند کې د بیلتون غوښتونکو ګروپونه دي. اخبار د دې تفتیش په حق لا نن خپور شوی یو رپورټ کې وای په سوشل میډیا تر ټولو غټ نتورک د اهل سنت ول جماعته او وړو کې ډلو کې لشکر جنگوي تحریک طالبان پاکستان تحریک نفاذ شریعت محمدی او د غشان نور تنظیمونه هم شامل دي. په دې حق لبا په خبرونه کې تاسو ته تفصیلی ریپورت هم وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار ځانګړي سیکرتر حاجی فرید سې شنبې پورس د خیبر پختونخوا په سرخار کې نامعلوم کسانو وژلې دی. د وژنې نه وروسته افغان حکومت سره اوس د سولې بهیر ته ورګډ شوی سیاسي ګوند حزب اسلامي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې باید د حزب اسلامي د غړو ژوند خوندي شي. نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د پېښور د پښتخرې د پولیسو یو چارواکي محمد عیسی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي په حاجی فرید ډزې د پېښور تجابات سیمه کې شوې دي او وجونکي په تیښته کې بریالي شوې دي. حاجی فرید چې خپل نوم یې نکیب الله او زوی عبدالله مطبوعاتو ته ویلي دي چې پلار یې د سحر د لمونځ لپاره د کور نه وتلی وو او وروسته ورته خبر ملو شو چې نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو وجلې. هغه د خپل پلار د وجنې پړه په هیڅ نه دا چولې او زیاته کړې ده د چا سره شخصي دښمنۍ هم نه و. خو د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ویان کریب الرحمن سعید بیا د حاجی فرید وجنه سیاسي ګرځولې او وایي هغه د سولې د دښمنانو لخوا وجل شوی. خو د حزب اسلامي ویان دا نه د پړاګه کړې چې د سولې دښمنانو نه مراد څوک دي. حاجی فرید د ګلبدین حکمتیار د نږدې ملګرو څخه یو او د هغه یو لور هم د ګلبدین حکمتیار په مشر زوی صلاح الدین حکمتیار واده ده. د روان کال د اپریل په میاشت کې هم په پیښور کې د طالبانو یو مهم مشر مولوی محمد داود او د هغه دوه ساتونکي د وسلوالو په برید کې وجل شوي وو چې وروسته داعش ډلې د وجنې پړه په غاړه اغستې وه. خو د حزب اسلامي د مشر حاجی فرید وجنې ذمواري تر اوسه لا چا نه ده قبوله کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان او بارنوز واکونو په مشترکه عملیاتو کې 214 وسلوال وجل شوی او یو سلويخ نور زخمیان دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په تیرو دریو هفتو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالو کې ترسره شول، داعش د یو لس وسلوالو په ګډون د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو په تور یو اتیاتنه ژوندۍ نیول شوی. همدغه شان سیمه ایزو چارواکو ویلي هغه شپږتنه چې درې پکې پاکستانیان او یو تن ایرانی وګړي دي رواداتو ولسوالۍ کې هغه مهال د افغان امنیتي ځواکونو ونیول چې غوښتلې د داعش سره یو ځای شي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې په افغانستان کې د ناامنو او جګړو له امله د افغانانو د بې ځایه کېدو په حالت اندېښنه څرګنده کړې.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست او اوس هم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د متحده ایالاتو سناتور جان مکین نن د دوشنبې په ورځ ویل هغه فکر کوي چې دا مهال د روسیې او دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په وړاندې له داعش څخه سترې ننګونې یا ستر چیلنج دی. مکین له استرالیا څخه د خپلې لیدنې پر مهال د دغه هیواد له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې روسیې هڅه وکړه د امریکا په ټاکنو او نورې نړۍ کې د لاسوهنې له لارې د ډیموکراسۍ بنسټونه ونړوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې تورونو له امله تر پوښتنو ګرویګنو لاندې ده چې له روسیې سره خو به اړیکې نه لري.
په سریلانکا کې د ډیرو ورځو راهسې روان د پشکال بارانونو د لاسه یو سل اتیا تنه وجل شوي. دغه بارانونو په وجه قمرې هم نړېدلې دي او امدادي کارکوونکي د بېدرکه خلکو په لټون کې لګیا دي. د ملک د آفتونو د انتظام اداره وایي د سلو نه زیات خلک ورک دي او 15 او 11 پورې خلکو پارزي په نازیونو کې پناغستي. دغه بارانونو د لاسه ټولو نه زیات د سریلانکا جنوب مغربي علاقې ځپلې شوي دي.
د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي چې د بالستیک میزایلو ازموینې بریالۍ وه. په ګاونډي هېواد جنوبي کوریا کې پوځ د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی میزایل سکاټ توغندیو ته ورته یو میزایل و چې د 450 کیلومتره واټن تر وهلو وروسته د جاپان په سمندر کې پریوته. د متحده ایالاتو د پاسفیک قومندې مرکز وویل چې دوی دغه توغول شوی میزایل د شپږو دقیقو لپاره وڅاره او دا شمالي امریکا نشي ګواخلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شمالي کوریا د دغه نوي میزایل په توغولو سره د خپل ګاونډي هیواد چین به احترامي کړي، خو د چین لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د کابو کولو هڅې وسایلې.
اخوا د بنگلاديش په جنوب مشرقي علاقو کې د سمندري طوفان مورا په نتیجه کې تیز بارانونه او هواګانې دي. د دې طوفان د لاسه تقریبا 300,000 خلک محفوظه ځایونو ته رسول شوي. ریپورټونه وايي طوفان کې 2 تنه وجل شوي. د بنگلاديش د موسمیاتو ادارې یره خودلې مورا طوفان په وجه میداني علاقې لکه چټاګونګ، کاکس بازار او دغه شان نوري ساحلي علاقې د سلورو نه 15 فوټه پورې اوبو کې ډوبې دي شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو وقدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غګریوی ته غوږی است. خبرونه مو اوریدل او سم راځو د یو ساته خبرونه مهم و راپورونو ته. د پاکستان پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي که اصلاحات منظور نشول نو پارلمان ته د صدر ممنون حسین وینا نه به بایکاټ کوي. دوی دا کوي چې مخالف ګوندونه هم ورسره په دې دریځ کې کلک ولاړ دي. ارشد مومن پرې دا راپور چمتو کړی.
قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د اپوزیشن ګوندونو به شمول به د صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته د وینا نه بایکاټ کوي. د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاه جوګل اپریدی وای حکومت ورسره د اصلاحاتو کړې وادي پوره نکړي او د جون په اولنې نیټه کېدونکې د سېنات او قومي اسمبلی غړي غونډې نه په بایکاټ ورسره د اپوزیشن نور ګوندونه هم سلا شوې دي.
په دې بابت کې یو زمونږ د بسپاټه زرداري او خورشید دواړو سره شوې او د پی ټی آی شمعمود قریشی سره شوې او د جمعیت اسلامي سرزاده طارق الله سره شوې او سراج الله سره او د ان پی د غلام محمد بلور سره شوې او د شرپو خان سره شوې.
د باجوړ ایجنسی نه پارلیمان غړی شابودین خان وایي د اصلاحاتو لپاره د دوی جدوجهد به جاری وي او پارلیمان کې د اپوزیشن په ملګرتیا د دوی غږ نور هم مضبوطې دي شي.
ټول پاکستان لیدرشپ ادارو نه راوچته کړي دا مسله په یخ خانه کې پاتې وي او دا به ډېر زیات پرچانیان برسې جوړي کیږي ملک ته ریاست ته. زه فکر کوم چې په دې کې ټول خلک زموږ سره یوځای شي، ټولې پارټۍ زموږ سره یوځای شي، هر څه فکر زموږ سره یوځای شي. د پریډ چکر نه بالا دا یو انساني علمیو ګڼي او دا
شاجی گل وای د روجی میاشتې ختمې دو پورې کې اصلاحات اعلان نشو نو اسلام آباد کې به احتجاجي درنه ور کوي او سرکاري دفترونه به تړي.
سیکټر بم بندو، پی ایم هاوس بم بندو، پریزیدنسی بم بندو او چې څومره کوم زر نام د نورو پاکستانیانو کار کې جو قبایل تیر نه کیږي نو موږ به ټول بندو. دا موږ یو خپل حق په دې ملک کې چې څومره د نور پاکستانیانو په دې ملک کې حقدار دي څومره حق زموږ هم دی نو نور پاکستانیانو کار به نه کوي چې زموږ کار نه کوي.
شاجی ګل زیاتوي سترې پاکستان کولای شي چې صدارتي امر د لارې قبایلی سیمو حیثیت ختم کړي او عدالتي نظام غځولو او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاټا اسمبلی غړو د پاره د آئینی ترمیمونه وکړي شي. شاجی ګل په وینا کې صدارتي امر جاری شي نو دوی بیا د جولای میاشتې پورې آئینی ترمیمونو د پاره احتجاج ځنډولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شب قدر.
دا وایس اف امریکا دی ودا ګرانو اوریدونکو، تاسو د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په حق لا د ارشد مومن تفصیلی ریپورت واوریدو. د ډیوه خبريال ابراهیم شینواری وس هم په دغه موضوع یعنی په فاټا کې د اصلاحاتو په حواله سره د مومندو ایجنسی سېنیټر هلال الرحمن سره خبرې کړې دي. سېنیټر هلال الرحمن د فاټا د اصلاحاتو په حواله سره ځینې فکرونه لري او دا هم چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به د قبایلی خلکو په ژوند باندې څه اثر پریوزي. نو دغه مرکه
سینیټر هلال الرحمن، ستاسو تعلق د مومن ایجنسی سره دی او په سینیټ کې د قبایلی علاقو استازیتوب کړی. دا راته وایي چې کوم د ریفارمز یا د اصلاحاتو چې کوم بل راغلی دی اوس د هغې څه پوزیشن دی؟ بل دا چې داسې ویل کېږي چې په خپله چې کوم د پارلمان غړي د قبایلی علاقو پای کې هم ځینې اختلافونه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه جی. تاسو چې کوم دغه وکړو تپوس وکړو، دا چونکې پہلا ځل دی په تاریخ کې چې قبایلی علاقو لپاره قانون سازی کیږي او دا ډیر پیچیده مسله ده. دومره آسانه ده نه، ولې چې پہلا ځل پارلمنټیرین ته دا موقع ملاو شوی ده چې هغه قبایلی علاقو لپاره قانون سازی وکړي نو هغه دومره جلدبازی سره کېدی نه شو. چونکې پارلمنټ ته ډیر زیات جلدبازی سره راوړ بغیر سر مشاورت نه د پارلمنټیرین په هغه باندې اختلاف ته و چې یاره کم از کم یو ځل موږ اعتماد کې اخیستی او هغې نه پسې دا پارلمنټ ته راوړی. اوس چونکه پارلیمنٹ هغه کمیټی ته لیږلی دی چې کمیټی کې هغه باندې یو له حاصل بحث پی وشي او هغه نه ریفائن شي او دوباره هاوس ته پیول چې دا خو د جلدبازۍ کار دی نه. دا خو موږ د شپیتو لکو خلکو د مستقبل فیصله کولو، هغه به دوی په ټول لایف سټایل باندې دا قانون چې دی دا به دوی په ټوله زندگی باندې منحصری په هغه به اثر انداز کیږي. نو داسې څه فیصله نه ده کول پکار په عجلت کې چې سبا بیا په موږ واپسی پښیمانه یو او بیا دا چې کم د پارلیمنٹ غړي دي دا به زیات تر ګناهګاري.
داسې تاثر دی چې کوم نولس د پارلیمان غړي دي، اته سینیټران او یولس ایم ایل ایګان، په آی کې فقط یو څو کسان نه بغیر نور کسان موافق نه دي دغې بل سره.
نه جی، داس خبره خو نشته، خو دا خو د سیاست حسن دی چې د اختلاف چې کوم دی که دغه کې نه وي په سیاست کې، نو بیا خو به سیاست د مقصد بدل وي. خامخا اختلاف وي، نو هغې نه پس پکې ډېر شی نه چې کوم شی نو باندې اختلاف وي، هغه خلک ټیک کې د یو سوچ او په بل سوچ کې ضرور فرق وي. چونکې زموږ د قبایلي علاقو په رسم رواج کې، د وزیرستان په رواج کې او د مومن ایجنسۍ په رواج کې، د ځمکې او د آسمان فرق دی. خو هغه ځینو کې څه دغه اپس اینډ ډاون چې راځي، هغه لګیا دی چې هغه ټیک شي او هغه لیول ته راولي چې کوم کې سبا داسې څه مسئلې نه جوړیږي چې کوم قومونو ته مشکلات در پیښ شي، نو هغې لپاره دا ضروري دی.
هلال رحمان، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. که تر اوسه هم موږ سره په فیسبوک باندې ملګری نه یاستئ، له نیکه مرغه دا مهال موږ سره تر 2 میلیونو زیات مینوال د فیسبوک پر پاڼه باندې ملګری دي. تاسو کولی شئ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ، وی وی ډو ډیوا ځانی د موږ وب پاڼه لایک کړئ، خوښی کړئ، او پر پورې راپورونه، ویډیو راپورونه او ځانګړي مرکې چې موږ شریکو، هغه تاسو خوښی کړئ او خپل نظر لمون سره شریک کړئ.
بالکل، او دغه شان تاسو د لویا پښتونخوا او د دیوا ریډیو ټلویزیون، د ټلویزیون چې کوم خبري خبرونه، هغه هم په فیسبوک باندې نیخ پنیغه لیدې شي. بیبی شیرینه برخه هم چې 2 غنټه هر سهار د سهار شپږ نیمه نه تر 8 بجو پورې، هغه خبرونه هم په فیسبوک باندې د دیوا په ویب سټ باندې تاسو لیدې شي او ریډې شي، خپل رائے او پریخو دی شي د فیسبوک په میسجونو کې. وس براشو خپل خبرونه اړخته، او یو بل ریپورت تاسو پام راګرځو چې د پاکستان په سینټ کې نن د سینټ چیرمن رضا ربانی په دې خبره باندې سخت عکس العمل ښودلې دی چې حکومت وسه پوری د سعودي عرب مشرۍ کې فوزي ائتلاف د پاره د پاکستان په خوانی جنرال راحیل شریف د ټاکنې په حق له هیڅ جواب یا وضاحت نه دی ورکړي. سینیټر رضا ربانی سره هم د شانتي خبره سینیټر طاهر مشهدی هم کړی ده، او وایي چې د ملک په خارجي تګلاره عام خلک اندېښنې لري. رابیا پیرنبه تفصیل اورو.
د سینټ چیرمن رضا ربانی د حکومت څخه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړېدونکو اسلامي هیوادونو فوجي اتحاد کې د ګډون په اړه واضح جواب وړاندې کول غوښتنه کړې ده، او په دې اړه د دفاع وزیر خواجه آصف او خارجه سلاکار سرتاج عزیز د جواب لپاره سینټ ته راغوښتي دي. د سینټ چیرمن په دغه معامله سخت خفګان څرګند کړی دی، او ویلي دي چې کچري حکومت په اتحاد کې د ګډون او د دې د طریقې کار په اړه پارلیمان نه خبرول غواړي، نو په کار دی چې پارلیمان وتړل سي. رضا ربانی دا هم ویلي دي چې دغه معامله اسانه نسی اخستلی. په دې اړه د ډیوا ریډیو سر خبرو کې د سینټ د دفاع او د بهرنیو چارو قائمه کمیټه غړي طاهر حسین مشهدی اویل،
فارن پالیسی اور ہماری ایون اسٹریٹجک ویل بینگ آف دی ریجن کے لیے گریٹ کنسرن ہے پاکستان کی عوام میں.
دا پاکستان دا بہرانی تگلاری پاڑا پاکستان الس ڈیر اندیش مندی. دا پاکستان پارلیمان پوازی توگا ویلی چودہ سی اتحاد چی دا یمن پزید جنگ لپاروی یا دا ایران پزید یا فرقائیزا یا سیمائیزا گروپ بندی لپاروی دا ہغا سخت مخالف دی. خو پا سعودی عرب کی دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ او دا سعودی دی پاچا د ایران پزید بیانونه سرګندوی چې دا د ایران پزید یو اتحاد دی چې پاکستان به کله هم پکې ګډون نه کوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د حکومت څخه وضاحت غواړو. دوی ته پکار دی چې پارلیمان کې واضح کړي چې حکومت څه غواړي، او په دې اړه د پاکستان تګلاره څه ده، او کچري اتحاد څه طریقې کار جوړ کړی سوي دي، نو هغه دې پارلیمان ته وړاندې کړل سي. دوی د حکومت څخه دا پوښتنه هم کوي چې کچري دغه اتحاد یوازې د تراګري لپاره دی، نو شام او عراق په شان هیوادونه سعودي کانفرنس ته ولې نه رابلل سوي. د دې څخه وړاندې د پیپلز ګوند فرحت الله بابر هم ویلي وو چې د اسلامي ځواکونو د اتحاد په اړه د سعودي چارواکو د بیانونو په اړه د حکومت لاړخه د پښتنو باوجود څه جواب مخې ته نه دی راغلی. فرحت الله بابر دا هم ویلی وو چې مطبوعاتي اطلاعاتو تر مخه سعودي چارواکو بیانونه ورکړي وو چې اسلامي ځواکونو اتحاد د تراګر تنظیمونو داعش او القاعده د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی دی. رپورټونه دا هم وایي چې د غاسکري اتحاد د یو غړي هیواد لپاره خطر جوړېدونکي یاغي ډلو په ضد به هم د یو هیواد په خواست عملیات کوي. کچره داسې دي نو حکومت دی پارلیمان ته دا هر څه واضح کړي. د روان کال په شروع کې د پاکستان پخوانی جنرل راحیل شریف د اتحاد د مشرۍ رپورټونه مخې ته راغلي وو چې حکومت د انکار وروسته دا خبره منلې وه او دوی ته د حکومت له اړخه د پارلیمان د اجازې بغیر اجازه هم ورکړې سوې وه. حکومت په دغه اتحاد کې خپل کردار هم نوازی کوي، خو د پاکستان پر کردار ایران او په هیواد کې مخالفو ګوندونو هغه وخت هم سخت تحفظات څرګند کړي وو چې وروسته حکومت په اتحاد کې د ګډون پخلی خو کړی وو، خو تر اوسه دا ویل کېږي چې دغه اتحاد کې به خپل کردار د سعودي عرب له اړخه تفصیلات ترلاسه کولو وروسته ټاکي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه یې ډیوا ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
ترنو اردوونکو، د پاکستان د خیبر پختونخوا په مردان کې د زیب عالم په نامه د یو وکیل تر وژل کېدو وروسته نورو وکیلانو احتجاج کړی. دغه احتجاج په ترڅ کې د خیبر پختونخوا ټولې محکمې تړل شوې وې او وکیلانو له امنیتي ادارو څخه د قاتل د نیولو غوښتنه کوله. ریاض حسین پرې دا راپور لیږلې.
په ټوله صوبه کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی وو چې حکومت ته دا خبره په ګوته کړي. وکیلان یو ځل بیا د هدفي وجنو ښکار دي او دا د ریاست او حکومت ذمواري ده چې وکیلانو ته تحفظ ورکړي. د وکیلانو دغه بایکاټ په داسې وخت کې شوی وو چې هم په مردان دله کې د بار کونسل غړی زیب عالم ایډوکیټ په هدفي ډزو باندې وژل شوی وو. دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله چې ایډوکیټ زیب عالم د مردان دله بار کونسل ته روان وو. د صوبې د مرکزي ښار پېښور په شمول په مردان دله او نورو تړلو سیمو کې وکیلانو په عدالتونو کې د مقدمو د اوریدو نه ډډه وکړه. دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وې او د وژل شوي وکیل زیب عالم ایډوکیټ سره یې د یووالي اظهار وکړو. دوی غوښتنه کوله چې د وژل شوي زیب عالم ایډوکیټ قاتلان دی ونیول شي. په دې حق له های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې وکیلانو ته هیڅ تحفظ نشته او دا د ریاست ذمہواری ده چې دوی ته تحفظ ورکړي.
محترم وکیلان صاحبان چې دی د ټارګټ کلینګ ښکار شو، په تیر ورځو کې محمد جان گیګیانی صاحب زمونږ یو ډیر سینیئر وکیل قدر کې ټارګټ کلینګ کې شهید کړی شوی وو. داسې دا پرون زمونږ دا ملګری مردان کې دا واقع شو او موږ که شاته ورپسې ځو وقتاً فوقتاً داسې واقعات کېږي لګیا دي. په وکیلانو کې سخت بے چینی ده. په دې کې د پېښور های کورټ او ټولې صوبې د بار کونسل له طرف نه 200 ځل هړتال هم وشو. په دې مسله باندې وکیلانو احتجاج هم خپل ریکارډ کړو او حکومت ته پکار دی چې هغه نورو وګړو ته
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې د مدیر هڅې په ټولنه کې وکیلان هم په هدفي ډزو باندې وژل کیږي او زیاتره وکیلان د پاکستان په کوټه ښار کې تیر کال د ځانمرګي حمله په نتیجه کې وژل شوي وو. د هغې نه وروسته په مردان ضلع کچرو کې هم ځانمرګي برید مخې ته راغلی وو چې پکې د ګڼ شمېر وکیلانو په شمول 14 کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو. سمود وړاندې په 400 ضلع کې هم مقامي وکیل د هدفي ډزو په نښه شوی وو. پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې زیاتره د عدالتونو دننه او د عدالتونو نه بهر وکیلان ولې هدف دي. په دې حق له د های کورټ وکیل رحیم شاه ایډوکیټ وایي چې په پښتنه ټولنه کې وکیلان پوهه خلق دي، تعلیم یافته دي او د عوامو او د خپلو حقونو لپاره اواز اوچتوي او هم دغه وجه ده چې په هدفي ډزو باندې وجلی کیږي.
حکومت باندې دا شندي وکی کړي چې دا بل څوک نشي کولی. حکومت چې کوم غلط کارونه کوي دا دنیا ته په ګوته کوي. په دې بلکې چې کوم روانه دهشتګردي ده په هغې کې چې حکومت یا د حکومت ادارې یا دا شرف وکیلان دي چې دا په ګوته کوي او دنیا ته یې ښیي. ګڼ تعداد وکیلان یې تر اوسه پورې ووژل. دا پوه خلک دي، تعلیم یافته خلک دي او د ټولنې رهنمایي کوي، عارضي کې رهنمایي کوي. دي ټولې مسلې راوچتوي، څومره مسلې چې د قوم ته راپېښي دي
مردان.
اوس هم درنو اردوونکو یو بل پر ډپورې راپور دا چې د روژې په پیلېدو سره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو بیې د دې پر ځای چې ښکته شي او له خلکو سره مرسته وشي بلکې د توقع خلاف پورته شوي دي او خلکو ته یې رانیول ستونزمن شوي دي. د امریکا غږ ډیوی خبریال فیاض ظفر بازار ته وتلی او هلته یې له یو شمېر اټیوالو او اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دا پر ډپورې راپور په ګډه اورو.
دا روجې میا شروع کېدو سره په بازارونو کې د خریدارو پشمیره کې ګڼوالی راشي او زیات خلک په بازار کې د روجې ماتې دپاره د سنس خوراکي شیزونو اغستو هڅه کوي. خو ورسره د روجې په میاشت کې خلک د ګرانۍ ګیله هم کوي. بازار کې روجې ماتې لا سامان اغستون کې اختر علي خان وایي چې د عیسایانو په کریسمس کې هر شی ارزان شي او د مسلمانانو په بابرکته میاش روجه کې هر شی ګران شي.
څنګه په نورو قومونو کې کریسمس یې نه غیر د سیزن ارزان شي په کار دا چې په روجه کې هم د سیزن ارزان شي وي لیکن هغه وخت وخت هغه ګرانيږي سټانډرډ هم خرابيږي او رټم جوړ کیږي.
د روجه میاش شروع کې دوه نمخ کې بازار کې خوراکي شیزونه ارزان وو. دکانداران او عام خلک وایي چې د روجې میاشت شروع کېدو سره هر شی ګران شوی دی او د تیر کال د روجې د میاشتې په نسبت سکال هر شی ګران دی. یو دکاندار خیرالبشر وایي چې د پروس کال نه سکال ګرانوالی نیم په نیمه سیوا شوی دی.
د پروسګنی کال نه په سګنی کال کې مهنګایي 50% سیوا ده. هر شی زیات ګران دی. څنګه چې روجا شروع شوه مهنګایي مزید اضافه وشوله. موږ په کاروبار باندې اثرات پرېوتې.
دکانداران وایي چې د ګرانوالي لکبله د خلکو د خوراک د سامان اغستو توان کم شوی دی او دغه وجه ده چې بازار کې کاروبار ډیر نشته. یو دکاندار نیم خان وایي چې کاروبار نشته او ګرانوالي سیوای کیږي.
نو رټونه غټه مسله ده چې کاروبار نشته جو خلک ډیر انتهایی پریشان دي او مهنګای هو تاسو د بخپله پته نه ده چې کم یو شهر ځانی کی په دې لګو روزګر پېټرول سمره ګران شو. د پېټرول سره د دې سیاري او شګران شي مهنګای خبر ابر په وروج کې دی.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د روجې په میاش کې د ماسپخین او خاص کر د مازیګر د منځنه پس د خریدارانو رش په نظر راځي. څوک د اوبو یا خولو د پاره واوره اخلي، څوک د ګوړې شربت، ماستا، شملې، چاټونا، مربې، اچار، پکوړې، سموسې، خورمه، میوه، مېچې، بیکری، فرش جوسونه، د گنی جوس او د هر خوراکي او سخاکي په دکانونو یا سټالونو باندې د خریدارانو ګڼه ګوڼه په نظر راځي. خو د روجې میاشت کې زیات خلک د ګرانوالي سره سره د بجلی د نشوالي ګیله هم کوي. یو کس تاریخ خان وایي چې ډیر زیات لوډ شیډینګ دی، نه په روژه ماده کې بجلی وي او نه په تراوی او نه په پښمنۍ کې.
جی په تراوی کې هم بجلی نه، په روژه ماتی کې هم بجلی نه، په پښمنۍ کې هم بجلی نه. او موږ چې خبرونه ګورو جدو وای دا بجلی بنئ او دا لوډ شیډینګ بنئ، موږ خو نه لیدل بجلی چې دا بجلی څنګه ده.
عام خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د روژې په میاشت کې لوډ شیډینګ نه کوي او انتظامیه دې په ګرانوالي کمی راولي چې خلک د روژې میاشت په اسانه تیر کړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدون کو السلام علیکم د ڈیوا یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي کا اصلاحات منظور نشول نو پارلمان ته د صدر ممنون حسین وینا نه به بایکاټ کوي. دوی ادا کوي چې مخالف ګوندونه ورسره هم ولاړ دي. پارلماني غړی شاجی ګل وایي
سیکریټریټ بم بندو، پی ایم هاوس بم بندو، پریزیڈنسی بم بندو اور چسم رقم زیر نام دنور پاکستانی نوکار کی جو ہے قبائل اترنے کی جی نمونگ باغاتور بندو.
د پاکستان د سینیټ چیئرمین رضا ربانی د سعودي په مشرۍ کې په فوزي ائتلاف کې د پاکستان په ونډه د حکومتي خاموشۍ په سر سخت خبرګون ښودلی او سینیټر طاهر مشهدی وای د هیواد په بارنۍ تګلاره اولس اندېښنې لري.
فارن پالیسی اور ہماری ایون اسٹریٹجک ویل بینگ آف دی ریجن کے لیے گریٹ کنسرن ہے پاکستان کی عوام میں.
او د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وای د پاکستان د کرکټ لوبډله به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره د لوبو لپاره کابل ته ورزي. دغه لوبو د نورو جزئیاتو په اړه خغلی مشال وویل
مونږ خپل دروازه د چا په مخ په سپورت کې نه بند. مونږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
ترټکی تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د مخالف سیاسي ګوندونو په ګډون به د صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته د وینا نه بایکاټ کوي. د خیبر جنسي نه د پارلمان غړي شاجی ګل وایي حکومت ورسره د اصلاحاتو کړي وادي پوره نه کړي او د جون په ولنې نیټه کې دون کې د سنیټ او قومي اسمبلی غړي غونډې نه په بایکاټ ورسره د اپوزیشن نور ګوندونه هم سلا شوې دي. شاجی ګل وایي د روژې میاشت په ختمېدو پورې به که اصلاحات اعلان نشول اسلام آباد کې به احتجاجي غونډه کوي او سرکاري دفترونه به تړي.
د پاکستان د سینیټ چیئرمین په دې خبره سخت عکس العمل ښودلی چې حکومت وسه پورې د سعودي عرب مشرۍ کې فوزي ائتلاف لپاره د پخواني جنرال راحیل شریف د ټاکنې په باره کې هیڅ جواب نه دی ورکړی. سینیټر رضا ربانی نن ویلي دفاع او خارجه وزارت په دې لړ کې د هغه پوښتنو ته هیڅ جوابونه نه دی ورکړي او دا چې دواړه وزارتونه د پارلمان سره لوبې ټوکی کوي. دغه شان سینیټر طاهر مشهدی وایي د ملک په خارجي تګلاره عام خلک اندېښنې لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو هغه غوښتنې ومنله چې له افغان لوبغاړو سره یې د خپل ټیم د لوبېدو وړاندیز کړی و. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي د پاکستان کرکټ لوبغاړي افغانستان ته ورځي او پلازمینې کابل کې به له افغان لوبغاړو سره لوبې ترسره کوي. دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي افغانستان ته ورځي او د کابل د کرکټ په لوبغالي کې له افغان لوبډلې سره لوبې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې وتلی اخبار ډان وای په ملک کې کلدم ګرځول شوی یو سلويخت اندروا تنظیمونه په فیسبوک په سونو پاڼې او ګروپونه لري. اخبار د اپریل په میاشت کې په دې حق له پلټنې کړې دی وای دغه فیسبوک پاڼې د سنی او شیعه اندروا تنظیمونو عالمی ترهګرو ډلو او بلوچستان او سند کې د بیلتون غښتونکو ګروپونه دي. اخبار د دې تفتیش په حق لاندې خبر شوی یو ریپورت کې وای په سوشل میډیا تر ټولو غټ نتورک د اهل سنت والجماعت دی.
د متحده ایالاتو سناتور جان میکین نن د دوشنبه په ورځ ویل هغه فکر کوي چې دا مهال د روسیې او دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په وړاندې له داعش څخه سترې ننګونې دي. میکین له استرالیا څخه د خپل لیدنې پر مهال د دغه هیواد له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې روسیې هڅه وکړه د امریکا په ټاکنو او نورې نړۍ کې د لاسوهنې له لارې د ډیموکراسۍ بنسټونه ونړوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې تورونو له امله تر پوښتنو او ګرویګنو لاندې ده چې له روسیې سره خو به اړیکې نه لري.
په سریلانکا کې د ډیرو ورځو راهسې روان د پشکال بارانونو د لاسه یو سل اتیا تنه وجل شوي. دغه بارانونو په وجه قمري هم نړیدلې او امدادي کارکوونکي د بدرکه خلکو په لټون کې لګیا دي. د ملک د آفتونو د انتظام اداره وایي د سلو نه زیات خلک ورک دي او 15 اویا زره پورې خلکو په عارضي پنازیونو کې پناه اخیستې. بلخوا د بنګلادیش په جنوب مشرقي علاقو کې د سمندري طوفان مورا په نتیجه کې تیز بارانونه او هواګانې دي. د دې طوفان د لاسه قریبا 10 لکه خلک محفوظ
د عراق په پلازمینه کې نن دوه د موټر بم چاودنې شوې دي چې په ترڅ کې لکتر لګت سلر وش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. لومړۍ چاودنه د بغداد په کیرادا سیمه کې د آیس کریم تر ټولو مشهور دکان ته څیرمه رامنځته شوې ده چې لکتر لګه 15 کسان پکې وژل شول. داعش د دغې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. څو ساعته وروسته دوهمه چاودنه شوې چې هغه چاودنه بیا د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته وه او لکتر لګه 9 کسان پکې وژل شول.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو بیا هم راځو د راپورونو پر لور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو هغه غوښتنې ومنله چې له افغان لوبغاړو سره یې د خپل ټیم د لوبېدو وړاندیز کړی و. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي د پاکستان کرکټ بورډ لوبغاړي افغانستان ته ورځي او پلازمینې کابل کې به له افغان لوبغاړو سره لوبې کوي. له کابله پرې حکمل روان دا راپور رسولی.
دی افغانستان کرکټ بورډ وایي پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو هغه غوښتنه یې منلې چې له افغان لوبغاړو سره یې د خپل ټیم د لوبېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د کرکټ نړیوالو شورا د فل ممبر غړیو هیوادونه چې پاکستاني هم غړیتوب لري د دې هیواد له لوبډلې سره د افغان لوبډلې لوبېدل د هیواد په ګټه دي. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي به افغانستان ته راځي او په پلازمینې کابل کې بل افغان لوبغاړو سره لوبه ترسره کوي.
لوبې ته سپورت ته د سپورت او لوبې په نظر وګورو. کرکټ مو ماشاءالله ورځ تر بلې مخ په وړاندې روان ده. نن د دنیا یو پوره غړیتوب هیواد په لیوالتیا دا وایي چې موږ تاسو سره لوبې کول غواړو. موږ خپل دروازه د چا په مخ په سپورت کې نه بندو. موږ له ټولو هغو هیوادونو سره کرکټینګ نیشنز دي غواړو لوبې وکړو او دا لوبې د افغانستان د کرکټ په خیر.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمن دی لوبې تر سره کیدو پاړه د افغانستان حکومت رسمي دریز له څرګندېدو مخکې په کوز او بر پښتونخوا کې یو شمیر ځوانان دی ډلو ترمن دی لوبې د تر سره کیدو څخه ملاتړ او ځینو نور یې مخالفت کاوه او د افغانستان له چارواکو یې غوښتنه درلوده چې د لوبې پاړه د پاکستان وړاندیز رد کړي. عجب خان یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ټولنیزو رسنیو په خپله پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمن د سیالۍ له ترسره کیدو ملاتړ څرګند کړ. خدای په ډاګه کړ چې دا لوبې د پاکستان او افغانستان پر ځای یو بل کوم هیواد کې ترسره شي. خو میرجان حسن له ډیوی سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پریکړې په اړه ډیوی ته داسې وویل.
مونږ له پاکستان سره د کرکټ دوستانه لوبې نه غواړو ځکه پاکستان له مونږ سره په قرار دښمنی کوي او مونږ غواړو نړۍ ته وښیو چې پاکستان رښتیا هم د افغانانو دښمن دی. مونږ د افغان کرکټ بورډ په دغه پریکړې پوره خوشینی او غواړو چې دغه لوبې لغوه شي.
دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړي افغانستان ته راځي او د کابل د کرکټ په لوبغالي کې له افغان لوبډلې سره د کرکټ سیالۍ کوي. تر دې وړاندې په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې څو ځله د کرکټ افغان لوبډله پاکستان ته ورغلې او د هغه هیواد له لوبغالو سره د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږ یی. د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې اخبار ډون وای په ملک کې کلدم ګرځول شوی یو سلوي تندرو تنظیمونه په فیسبوک باندې په سونو پانی او ګروپونه لري. اخبار د اپریل په میاشت کې په دې خپل پلټنې کړې وي او وای چې تر ټولو خټه شبکې یا نتورک چې په فیسبوک باندې په دې وخت موجود دی یا په نور سوشل میډیا باندې هغه د اهل سنت والجماعت دی. عدنان رشید نپی تفصیلی رپورټ اورو.
د انګریزي ورسپانا ډان په خپل رپورت کې لیکي دا وخت د پاکستان نه 15 میلیون نه زیات خلک د فیسبوک اکاونټونه لري. خوداندېخني خبره دارا پاکستان کې سلور شپېته تندره وډلو باندې بندیز لګولې شوې ده او په دې کې یو سلويخ ګوندونه په فیسبوک باندې خپل پیغامونه خوروي او خپل اکاونټونه او پاڼې هم لري. دغه ګوندونه د مختلف فرقو سنی شیعه او د بلوچستان او سند د بیلتون خوخو ډلو سره تړون لري. اخبار لیکي چې په لس کم سل فیصد اکاونټونو باندې عام او پخکاره پوسټونه خوريږي چې پکې د اهل سنت او جماعت 200 پاڼې په فیسبوک دي. د سره سره د سپایي صحابه یو سل اته سل ویخ، د د جی ایس این متحده محاذ یو سل شپیتا او د بلوچستان سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد سلور پنځوس او سپای محمد پنځه سلویخ فیسبوک پاڼو د لارې خپل پیغامونه په ډاګه خوروي. د حیرانتیا خبره دا ده چې د یو نیم لک نه زیات خلک دغه پاڼې لایک کړي یا خوښې کړي دي او د اهل سنت و جماعت په پاڼه په سلو کې سلویخ کسان فعاله کردار ادا کوي. رپورٹ زیاتوي چې دین علاوه تندرو ډلو داسې اکاونټونه هم شته کوم چې دوی خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمالوي. د فیسبوک په اصطلاح کې ورته د کلوز ګروپ ویل شي. دغه پاڼو او اکاونټونو پوسټونه د هغې ګوندونو نظریه او تګلارې په حقله باندې پرچار کوي چې پکې لیکونه، عکسونه، ویډیوګانې شاملې وي. دې سره سره دوی د میډیا لپاره پریس ریلیز هم په دغې پاڼو باندې خوروي. رپورٹ وائی چې معلوم شوی اکاؤنٹونه پوڑو کې د مالګي برابر دي او فیسبوک اکثر کسان داسې کولای شي چې خپل هم خیال کسانو سره پرایویټ یعنی شخصي توګه باندې رابطې وکړي او دغه عام خلکو ته نه ښکاري. پاکستان کې د هغه کسان کوم چې د آئنده لاندې خپل رائے اظهار کوي او په حکومت او په فوج نیوکې کوي هغوی په ضد باندې عملیات خو کیږي، خو تندروي ډلې په سوشل میډیا باندې خپل پیغامونه په آزاده او ښکاره خوروي.
د وایس آف امریکا ډیوه د عالمی بینک یا ورلد بینک خپل یو رپورټ جاری کړی دی په پاکستان کې د هغه ښارونو په حوالې سره چې د نورو ښارونو په مقابله کې ترقی ډیره زیاته ده یا مالداره ښارونو په زمره کې راځي. او ورلد بینک په خپل رپورټ کې وایي چې 12 داسې ښارونه چې هغه مالداره ښارونه ګڼل کیږي هغه یوازې په پنجاب کې دي او هغه ښارونه چې په غریبو ښارونو په زمره کې یا کیټګری کې راځي نو په هغه کې یو خار هم په پنجاب کې نشته دی. اقتصاد پوهان په پاکستان کې دیتا په کم نظر ګوري چې ولې د صوبو ترمنز په اقتصادي کچه باندې دومره فرق دی. په دې حق لا تفصیل اورو د ډیو خبريال ارشد حسین نه په دې رپورت کې.
نړیوال بینک په خپل یو تازه رپورت کې پنجاب د پاکستان تر ټولو مالدارا صوبه یاد کړي او ویلي چې د هیواد په شل مالدارا ضلعو کې 12 یوازې په پنجاب کې دي او سیړونکو د دې لوی وجه د هیواد پر ریاستی ساخ کې د پنجاب بالادستی خایي. نامتو سیړنکار او د پښتنو د حقونو مبارز ډاکټر سید عالم محسود وای د پاکستان د جوړېدو نه تر 1945 تم پورې د پاکستان په افسر شاهي یا بیوروکراسي کې واک او اختیار یوازې د پنجابیانو او د هندي مهاجرو وو او بیا په 1950 کې دا واک اختیار په بشپړ توګه د پنجاب په لاسونو کې ورغلو.
سنترو سمندر لرلو، بلوچستان سمندرم لرلو، افغانستان سره بارډرم لرلو، پښتنوم د افغانستان سره بارډر لرلو، خو دغه لینډ لاک صوبه مالدارا کړلا. زمونږ اوبه هغه تاو کړلې د بلوچ په وخت کې کېزو هغه مری تر ورسېدو کوټه تر ورسېدو. نو د دې د وجینا د کارخانه چې کوم دی بجلی ترتیب او بجلی به مونږ پیدا کوله اندازه وکړي چې د بجلی چې 500 کې وی ګریډ سټیشن د کم نه بغیر چې تک کارخانه نشي جوړولې دا مونږ ته جوړ شولا پنور لا سوا پینځه نمی او پنجاب او پینځه سوا کی ګریډ سټیشن جوړ کړل پنور لا سوا اویا چې اوس اویا او پینځه نوی پینځه ویشت کال هغه د بجلی او خلا نو سنت بپ فیصل آباد کې نه جوړېدو، شیخوپوره کې باندې جوړېدو، په لاهور کې باندې جوړېدو. نو ځان یې صنعتکار کو، ځان یې تجارتي کو، ځان یې زراعت ته ورسولو، د زراعت کارخانې ته ورسولو. د دې په نتیجه کې روزګار ټول پنجاب کې مرکز شو او د نور
خلک اخوا د پیښور په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد ډاکټر ظهور خان کسه هم د دې پشا محرکات د پاکستان په وفاقي اډانه کې ګوري خو ورسره وایي د پنجاب خلک د نور سیمو په نسبت زیات مهنت کش دي او دغلته رایج خاندانی نوکلیایي نظام هم خپل خلک زیات مهنت ته هڅوي.
پنجاب ریلیټیولی زیات محفوظ دی، په کار دا چې ټول ملک دغه شانتي وي نو د دې ټول ملک په تفصیل سیم د کارخانو یا د سیستم کاروبار هغه به یو شانتی او خو بد قسمت نه کته وګورې نو زمونږ لکه دا صبح خبر پختورخوا هغه ډیره سفر شوی ده د دې قصونه بد امنه زیات ښکار شوی ده نو کوم ځای کې چې بد امنی وینو هغه ځای کې که خپل خلک هم وینو ته وګورې د پښتنو سرمایه بوم په کراچۍ کې د پښتنو سرمایه بوم په پنجاب کې د پښتنو سرمایه بوم د خیبر پختونخوا نه بهر وي او هغه ډیره بنیادی وجه ده بنیادی وجه دا ده چې کوم ځای کې انسان خپل محفوظ د هغه سرمایه محفوظ وي هغه ځای کې خلک انویسټمنټ کوي صرف د پښتو د وجه د پښتونخوا د وجه خو هغه انویسټمنټ څوک نشي کولی په دې ځای کې چې کوم ځای کې هغه محفوظ نه وي.
ډاکټر سید عالم محسود وایي خیبر پختونخوا صوبه چې په هر قسمه وسیلو پوره ده خو بیا هم رستو پاتې ده او هغه ځکه چې پښتون قام نه خو د پاکستان په وفاق کې کم تکړه او موثره سیاسي اواز لري او نه پښتانه د یو قام په حیث د خپلو کړمو او شتمنو احساس لري.
اوس کله محکوم خپل حق نه غواړي اپ خپل حق نه پويږي اپ دې نه پويږي چې او بز ماوي استعمالوي دې بجلی زما او استعمالوي دې زپو غور کې سوزما د لوډ شډینګ نه کارخانه په کار دي زما واز ما نه شپ شو لاهور ته روزګار مدنیات نه دته لاړل تیلو دېس په دته لاړل چې کم قوم دې سره نه په خپل حیثیت نه پويږي او هغه بیا هم د ته دعا کوي دس قوم په حواله سره خو خدای په کوم دې دي چې زه هغه قوم حالت نه بدوم کم قوم چې د خپل حالت بدلولو په خپل هڅه نه کوي.
د ډاکټر ظهور په شمول یو شمیر سیړونکي د پنجاب د مالداري او د نورو صوبو د نسمنې پشا د پالیسیانو غلطه او د منصوبه بندي کمی بلی او وای باید چې اوس نوې سنتي مرکزونه په ګرد هیواد کې په مساویانه طریقه جوړ شي نو بیا هله کې دي شي چې د ترقې په دیس غل کې نور پاکستان د پنجاب سره اوګا پوګا مخ کې لاړ شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ترنو اردوونکو، د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغانو بهرنیو ځواکونو په مشترک عملیاتو کې 214 وسلوال وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په تیرو دریو اونیو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شول، د داعش 11 وسلوالو په ګډون د وسلوالو 110 نور ژوندي نیول شوي دي. نور حال له کابل پرې حقمن روان درکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د افغانانو د بیځایه کېدو پر حالت اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو ویلي د روان میلادي کال په تیرو 15 میاشتو کې 103,229 تنه افغانان له خپلو سیمو روانو جګړو او ناامنیو له امله بیځایه شوي دي. د دې ادارې د خپور شوي رپورټ پر اساس د تیر کال لومړۍ 15 میاشتې د روان میلادي کال له همدې میاشتو سره پرتله شي نو په سلو کې شپږ ډیر سلنه د کډوالو بیځایه کېدو په شمیره کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د روان مریض کال له 2 میاشتو څخه په زیاته موده کې په ټول افغانستان کې له 2,000 زیات افغانان د ناامنۍ او جګړو په ترڅ کې بیځایه شوي چې زیات شمیر کډوالي د هیواد د شمالي ولایتونو څخه دي.
له 2,000 څخه ډیر کسان په ټول افغانستان کې بیځایه شوي نو په مجموع کې ډیر زموږ هیوادوال بیځایه شوي وي. هغه په شمالي ولایتونو کې چې 5,308 کورنۍ په شمالي ولایتونو په بغلان، کندوز او تخار کې د جګړو او ناامنۍ او همدارنګه طبیعي پیښو له امله بیځایه شوي چې دا 1,500 کسان کېږي. همدارنګه په زابل او روزګان کې هم زموږ هیوادوال بیځایه شوي وو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال په هیواد کې د تیرو څو کلو راهیسې د جګړې او ناامنۍ له امله 1,000,000 افغانان له خپلو اصلي سیمو بیځایه شوي او په کور دننه د کډوالۍ ژوند مخ ته وړي. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان په ختیځ کې چارواکو ویلي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 214 وسلوال مخالفین وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په تیرو دریو اونیو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شول، د 11 وسلوالو په ګډون له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو په تور 110 تنه ژوندي نیول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي له نیول شویو 110 کسانو څخه 6 تنه چې 1 تن ایرانی او 3 تن پاکستاني وګړي دي، د روداتو په ولسوالۍ کې هغه مهال د افغان او امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول چې غوښتل یې له داعش ډلې سره یو ځای شي.
ننګرهار له پاکستان سره په ګډه پوله پروت هغه ولایت دی چې په لومړي ځل شاوخوا دوه کاله وړاندې د ایش ډلې حضور له همدې سرحدي سیمو څخه راڅرګند شو، خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځو سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ایش زور مات شوی او ګڼ شمېر سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې شوې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
خبری خبرونه ته غوږی ګرانو ریدونکو، وز بوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د یو ډی ایس پی عمر رحمان او د هغه سره یو بل د پولیس افسر هم وجل شوی دی. په دې حقله تفصیل راکړي د ډیوا خبریال حمید سمسور.
په کوټه کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. تیر شپه ناوخته هم د کوټې په ښار کې د پولیسو د افسر هدفي وژنه رامنځته شوله. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې موویل چې تیر شپه ناوخته ډی ایس پی عمر رحمان او د ده وراره سب انسپکټر بلال پر جیل سړک باندې د نمانځه لپاره جامع مسجد ته روان وو چې پر لویه دروازه باندې په کمین کې ناست ناڅرګنده وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې. آینی شاهدان وویل چې دغه کسان بیا پر موټرسایکل باندې وتښتېدل، مخونه پټ وو. د پولیسو دغه دوه افسران کاري ټپیان وو. دوی بیا په سملاسی ډول د سیمچ روختون ته یوړل چې هلته د پولیسو سپرنټنډنټ عمر رحمان خپل ژوند له لاسه ورکړي. نن د ده د جنازې مراسم د کوټې پر جیل سړک باندې ترسره سو، بیا د هودې په اډیره کې وخاورو ته وسپارل سو. پولیس و دې ته هدفي وژنه ویایي. پولیسو پلټنې پیل کړي دي، خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د دغې پیښې غندنه وکړله او په دغه پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو امر یې وکړي. له اړه لرونکو ادارو څخه په دې اړوند باندې راپور هم طلب کړي. د پولیسو ډیپټي سپرنټنډنټ د عمران رحمان ورور ډی ایس پی شمس الرحمن په 2014 کې د پولیسو پر لاین باندې په ځان وژونکي برید کې وژل شوی وو. په روان کال کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا څلورم برید دی چې ترسره کېږي. تر دې لمخه د یو سب انسپکټر په شمول څلور پولیس وژل شوي دي. تیر کال هم په بلوچستان کې په ځان وژونکو بریدونو هدفي وژنو کې تر یو نیم سل زیات پولیس وژل شوي وو. پاکستان د تراګری له جنگ سره مخامخ دی. عسکري څارنکاران وایي چې دلته پولیس د وسلوالو په ضد باندې عملیات ترسره کوي، خو د دوی تربیت د لوړې کچې د عملیاتو لپاره نه ده سوی. هم له دغه کبله پولیس هدف ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټلویزیون، کوټه.
رڼو اردوونکو، اوس همزو یو روغتیایي راپور ده. په نړۍ کې له 1 میلیون زیات هغه کسان چې عمرونه یې له 20 کالو کم وي د داسې سببونو له امله مړه کیږي چې د روغتیا د نړیوالې ادارې پر وینا د هغوی مخنیوی کیدی شي. د امریکا غږ خبریالې کیرل پیرسن پرې یو راپور لیکلی چې منزه شهید درته وړاندې کوي.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي په نړۍ کې هر کال تر 1 میلیون هم زیات تنکي ځوانان د داسې لاملو مري د کوم چې مخنیوي کېدی شي. د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره پروګرامونه لکه د واکسینونو پروګرامونه د ماشومانو په مړینې کې ډیر کمی راوستي، خو د روغتیا سازمان وایي چې د تنکي ځوانانو په اړه څه وکړي چې د مړینې مخنیوي وشي. د WHO ډاکټر انټونی کاستیلو وایي
when you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19, we're finding that 1.2 million die each year. That's 3000 deaths.
کتاسو د ځوانانو شمیرو ته پام وکړئ، نو د لسو کالو نه تر نور لسو کالو په عمرونو کې هر کال 1.9 میلیونه ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د ورځې په حساب 3000 کسانو ته رسي.
دا کورنۍ د یوې 14 کلنې نجلۍ په مړینې ژړیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي د دوی څېړنې او نوې موندل شوې مطالعې ښایي چې د دغه شان مړینو مخنیوی کیدی شي. د نیمایي څخه هم زیاتې قضیې د افریقې په سب سهارا او د آسیا په سویل ختیځ کې رامنځته کیږي. دا یوه بله جنازه ده چې افغانستان کې د یوې ماشومې ناوې ده. د ټولو مړینو برسیره په ماشومانو کې د ټرافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې شمېرې لوړې دي، کوم چې ماشومانو ته زیاتره د بایسکل چلولو یا د موټر سره ټکر کیدو له امله رامنځته کیږي. ډاکټر انتونی زیاتوي:
In India, for example, there are 90,000 deaths on the roads each year, and many of those are adolescents.
د بلګې په توګه په هند کې هر کال خوښه نوي زره داسې تنکي ځوانان او ماشومان په ټرافیکي پیښو کې مري.
په جنکیو کې زیاتره د ماشوم زیږولو پر مهال د مړینې شمېرې زیاتېږي، ځکه چې هغوی لا په جسماني توګه د ماشوم زیږولو لپاره تیار نه وي، کوم چې راپور ښایي په قرغزستان کې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیواله اداره د حکومتونو او نورو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کوي چې په داسې تګلارو او پلانونو د کار وکړي چې پکې د ځوانانو روغتیا ته ډېره پاملرنه وشي. دغه اداره زیاتوي چې که د تنکي ځوانانو جسماني او ذهني صحت ته پاملرنه وشي، نو دا به هر هیواد اقتصاد ته هم ډیر ګټور وي، او همداشان که د هر تن په صحت $5.5 لګښت وشي، نو د دې ګټه به 10% زیاته وي.
د وایس آف امریکا ډیوه د اوکران اوریدونکو اوس هم د صحت په حوالې سره یوه مرکه د ډیوه خبریال شاهین شاه خبرې کړې دي د برتر د ډسټرکټ هیلت افیسر ډاکټر عابد حسین سره د پولیو د ویکسینیشن په حوالې سره. او ډاکټر عابد حسین وایي چې د ګرمۍ په موسم کې دوی د پولیو د ویکسینیشن په هکله مایکرو پلان جوړ کړی، یعنی دوی هغه ماشومان په نښه کوي یا معلوموي چې چاته د پولیو د ویکسینیشن ضرورت دی، او د دې مقصد دپاره دوی په بردیر کې په جدا جدا ځایونو کې داسې د پولیو د ویکسینیشن مرکزونه هم جوړ کړي دي، او دوی د ګرمۍ د موسم لپاره خصوصا د پولیو خصوصي کمپینونه هم تیار کړي دي، او د دې لپاره اضافي عمله هم ټاکلې ده. تفصیل راکړي شاهین شاه په دغه مرکه کې.
زمانوم ډاکټر عابد حسین دی، زه ډیر ډی ایچ او دی راپر یم. زمنګ ضلع دیر کې چې کوم دی ویریشنز راځي په ټارګټس کې، په ګرمو کې دلته ټارګټ سیوای، په یخنو کې دلته ټارګټ کمی لک سب سل 10,000-15,000-12,000-13,000 هغه و ځکه چې دیر یې خیلا کړه. ټارګټ زما په دغه کې راځي 1,87,000 چې کوم دی په یخنو کې، او په ګرمو کې چې زما میکسیمم ټارګټ راغلی دی دلته ما لس میاشتو شو چې دلته ما چارج اغستې دی، نو هغه چې کوم دی زما میکسیمم ټارګټ چې کوم مال راغلی دی هغه 197,000 دی. زمونږ ترانزیت ټیمان چې کوم دی زمونږ انټری پوینټ چې کوم را جمع کیږي د اخا ګرام سره چې زمونږ د دیر لور نه انټری وشي دغه ځای کې زما ترانزیت پوینټ دی. بیا زما ترانزیت پوینټ چې کوم دی نه هغه په صاحب آباد باندې دی، بیا زما ترانزیت پوینټ چې کوم دی هغه په دروړې باندې دی، بیا زما پر دا او دا زما پرمننت ترانزیت پوینټس دي، دا نه چې صرف کمپین لپاره، دلته زما چې کم دی دا مستقل دغه دي دا چې د دې ویکسینیشن کیږي. دې طرف ته چې کم دی لواری ټاپ نه لګ لاندې چې کم دی زمونږ ترانزیت پوینټ ته چې چترال ته انټری کیږي، نو زمونږ دا لري چې کنسیلمنټ ډیر دی، نه که هر طرف نه مونږ کنځي خا دل دې طرف ته چې کم دی کنه زمونږ په شرنګل باندې ترانزیت پوینټ دی، ته او یو پوینټ چې زمونږ کم دی نه هغه په ساونه باندې دی.
کوم ورودی زره زې سیمه دا زیر لره پرتی کلی پرتی دی یو ځین بل دا مومنت نو آیا چې کوم تاسو بولې چارواکي او یو کور کور ګرځي دې ته څه کې سم مشکلات دي سکیورټي سره حالات دي
پولیو کمپین چې دې چارواکو ته چې کوم مشکلات راځي نو هغه د څه دي چې وختن په وختن ما په دې دوران کې د لسو میاشتو کې مونږ چې کوم وکړو هغه دا ده چې ټارګټ ټیک د دلته به کمی د ټیم دپاره، بعض ټیمان دپاره ټارګټ سیوا وو د هغې دپاره مونږ ایکسټرا ټیمان د یو سی نو وغوښته هغې اپرو کړه رای کړه او هغه مونږ ورکړه. بعض د علاقو دپاره چې کم دی نه هغه ټارګټ کم دی خو د هغې لګې لري دي هغه هغه پوره کوي. زمنګا د ځلی انتظامیه سره چې کوم څنګه خبرې اترې کیږي او چې کله کمپین په سر لګي کې مونږ وخکینو و سره او ډیپیک میټینګ زمنګ کیږي نو مونږ په ډیپیک میټینګ کې ګاډي وړو پنځل لس ګاډي مونږ سپورټ وړو د دې هارډ علاقو لپاره او 4x4 ګاډي وړو چیرې د ټیمانو لپاره اسانتیا یې چې اغازي دلته د انکاریانو د غچ کم دی هغه درې څلور پنځه یا شپږ زیات نه زیات ماته په یو کمپین کې اوسه پورې یا لس زیات نه زیات هغه رپورټ شوي دي. دلته چې کم هغه رپورټ شي هغه هم څه عارضي یا